هفته مسابقه فوتبال بین تیم‌های افغانستان و تاجیکستان ادامه داره. هم اکنون که 29 دقیقه از وقت مسابقه سپری شده، هیچ تیم تا فعلا کدام گل را به ثمر نرسانده. با ختم همین گزارش که به نشر رسید، برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه. همکارم قسیم سلامال در استودیو ساعت 4 پس از ظهر شد، برنامه بعدی را خدمتتان تقدیم میکنه. بفرمایید سلامات.
من نکم جاوید حسن زاده پر هیله چی د افغانستان د فوتبال تیم وکړی سي د لوبه وګټي. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د زادر دور ټول اوریدونکو ته. ساعت 4 بجې سولې د یو بلې پښتو خبرونه په سر کې زما او زما د تخنیکی همکار رامین کاکړ سلامونه ومني. په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې خبرونه او راپورونه لرو. د خبرونه دوه همنی مېمو ځنګړې سوي ده د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلاتینې پروګرام ته. خو په راپورونه کې دا وری چې د افغانستان ولسی جرګې د کابینې دوه نور وزیران هم نن د دوی په غیاب کې سلبه صلاحیت کړل. تر هر څمخ کې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونه کې مهم سرټکی دا دی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له ګوادر بندر څخه د تجارتي فعالیتونو د پرانستې لپاره بلوچستان ایالت ته سفر وکړ. خو لومړی رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسی جرګې د مالی وزیر ته په غیاب کې د باور، خو د پوهنې او ترانسپورت وزیرانو ته د عدم اعتماد رای ورکړې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سرپرستو ادارو لپاره د وړ او تجربه کارو کسانو په دندو د ګمارنې لپاره خبرې روانې دي. او د هلمند سیمه ای چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې د مالی وزیر ته په غیاب کې د باور، خو د پوهنې او ترانسپورت وزیرانو ته د عدم اعتماد رای ورکړې. اکلیل حکیمی د 50 باورۍ په ترلاسه کولو سره بریالی، خو د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د 101 رایو رد رایو او د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش د 122 رد رایو په ترلاسه کولو سره د ولسی جرګې لخوا سلبي اعتماد سول. دغو وزیرانو ته وروسته له هغه په غیاب کې د عدم اعتماد د رایو صندوقونه کې ښودل سول چې دوی د ولسی جرګې استعزایي غونډې ته حاضر نه شول. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی له حکومت وغوښتل چې د رد شوي وزیرانو پر ځای باید وړ کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور اخیستو لپاره معرفي کړي.
در نتیجه استیزای امروز وزیس محترم مالیه باعث وزیر باقی ماند. تصفانه وزیس محترم معرف و وزیس ترانسپورت مورد تایید قرار نگرفت.
دا په داس حال کې د چتیر روز ولسی جرګې د بهرنیو چارو، فواید عامې او کار او ټولنیزو چارو وزیران د دې لپاره سلبي اعتماد او سلبي صلاحیت کړل چې ویل کېده انکشافي بودیجه یې کمه مصرف کړي. افغان ولسمشر چې وایي چې اوس وخت د کمینې بدلون ته بدون ګران تمامیږي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د سرپرستو ادارو لپاره د وړ او تجربه کارو کسانو په دندو د ګمارنې لپاره خبرې روانې دي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې په دې اړه له وړاندې بحثونه پیل شوي دي.
حکومت از
مدته قبل در مشوره و دای حکومت له سمو دی رئیس سلام مشوره کوي چې کولای شي چې هغه وزارتونه او ادارې چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي وړ کسان ورمعرفي کړي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ولسی جرګې له تیرو دوه ورځو راهیسې د کابینې 15 وزیران سلبي صلاحیت کړل. او د هلمند سیمه چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو له تېرې شپې راهیسې په نادالي، سنګین، واشر ولسوالیو او د باباجي په سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ښاغلي ځواک زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې واندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. هلمند د افغانستان په جنوب لویدیځ کې پروت هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې نښتې شوې دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ګوادر بندر کې د تجارتي فعالیتونو د پرانستنې لپاره بلوچستان ایالت ته سفر وکړ. د چین د تجارتي مالونو د لاریو لومړنی کاروان پرون د هغه سړک له لارې چې د چین شینجیانګ سیمه له ګوادر سره تړي دغه بندر ته ورسید. نواز شریف نن په خپله پرانستونکې وینا کې وویل هیواد د بهرنیو پانګوالو لپاره تر ټولو ښه امن برابروي چې دوی وکولی سي له دغه بندر څخه د نړیوال تجارت لپاره کار واخلي. نواز شریف وویل دغه بندر به افغانستان ته هم په ګټه وي.
شغلی نواز شریف وایي چې د افغانستان ورون لپاره موږ مرکزی لارې پراخوو. دغه به د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او چمن د لارې تیریږي. دغه ډول په بلوچستان کې اقتصادي الوزلو د پیل کولو لپاره حکومت د فری ټریډ مرکز د جوړولو منظوري ورکړې ده. د دې مقصد لپاره یې مځکه هم ټاکلې ده چې ګټه به یوه ټول هیواد ته رسیږي، بیا په خاصه توګه و وروستو شاتو سیمو ته.
گوادر بندر په بلوچستان یالات کې دی چې د شنبه په ماښام پکښې پر یوه زیارت حملې لږ تر لږه 50 کسان ووژل. د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د عراق په شمال کې د کردانو د محلي حکومت امنیتي ځواکونو د عربانو ګڼ کورونه نړولي دي. د دې ټولنې په حواله دغو ځواکونو په ځینو مواردو کې له داعش څخه د نیول سویو سیمو ځینې کلي په بشپړه توګه ویجاړ کړي دي. په هغه راپور کې چې نن په نیویارک کې ډیره دغې ټولنې خپور کړی، راغلی چې د 2014 میلادي کال له سپتمبر میاشتې نیولې د 2016 میلادي کال تر مې میاشتې پورې کرد ځواکونو د داعش جنګیالیو په وړاندې پرمختګونه کړي او د کرکوک او نینوا په لانجمنو سیمو کې یې د عربانو کورونه نړولي، خو د کردانو کورونه روغ پاتې دي. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي تېر میاشتې هم د نورو کورونو د نړېدو په اړه اسناد او شواهد راټول کړي دي. دغه کورونه په هغو لانجمنو سیمو کې نړول سوي چې کردان یې په خپلې خودمختارې سیمې پورې یو ځای کول غواړي، خو بغداد ورباندې انتقاد لري. په بلغاریا کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې رایه اچونه روانه ده. په دغه هیواد کې خلک په دوو کاندیدانو کې یو د خپل هیواد د ولسمشر په توګه ټاکي. رومین رادیف سوسیالیست کاندید او د روسیې پلوی دی چې د پارلمان له رئیس تیتسکا تاشیوا سره مخامخ دی. رودیف د بلغاریا د هوایي قوا پخوانی قومندان و چې تازه یې سیاست ته مخه کړې ده. هغه د انتخاباتي مبارزو پر مهال د کډوالو پر ضد کمپاین کړی دی. په نظر پوښتنو کې رودیف د تاشیوا په پرتله مخکښ شول سوی دی. د بلغاریا شي اړخي منځلارې ګوند د تیتسکا تاشیوا ملاتړ کوي. د پلازمینې سوفیا یو اوسیدونکي ایوان زهاریف د انتخاباتو په درشل کې وویل، البته تاسو پوهیږئ چې هر سړی مثبت تغییر غواړي، خو زه له اوسنیو کاندیدانو د کوم بدلون تمن نه لرم. په بلغاریا کې د رایو مرکزونه نن سهار پرانیستل شول او د راجستر سویو رای ورکوونکو شمیر 6.8 میلیونه شول سوی دی. تمه کیږي د دغو انتخاباتو لومړني نتایج نن ناوخته اعلان سي. بلخوا د مالدوبا اوسیدونکو نن د جمهوري ریاست په دویم ځلې انتخاباتو کې له سخت انتخاب سره مخامخ دي. دوی به دوه کاندیدانو ته چې یو د لویدیز پلوي کوي او بل یې له روسیې سره نږدې اړیکې غواړي رایه ورکوي. یو کاندید ایګور دودان چې پخوا د سوداګرۍ وزیر او د سوسیال ګوند مشر دی، تیره میاشت د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ وو خو مطلق اکثریت خپل نه کړل. دودان نن سهار د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل، ما نن د خپل هیواد راتلونکي لپاره رایه ورکړه. زه یقیني یم چې هیواد مو یو راتلونکی لري. مالدووا به متحده، خپلواکه او د ملي حاکمیت لرونکې وي. ما د خپل هیواد د ماشومانو د راتلونکي لپاره رایه ورکړه. بله کاندیده مایا ساندو ده چې غواړي هیواد یې له اروپا سره نږدې اړیکې ولري. ساندو چې مخکې په نړیوال بانک کې همکار کړی، د مالدووا د پوهنې وزیره وه. له روسیې سره د مالدووا د نږدې اړیکو په باب خبرداری ورکړی دی. مالدووا د خپل اړتیا ډیره برخه انرژي له روسیې څخه واردوي، خو دودان غواړي چې خپل هیواد له اروپایي ټولنې سره له نږدې کېدو راوګرځوي. مالدووا 3.5 میلیونه نفوس لري او کوچنی هیواد دی چې د اروپا له نیستمنو هیوادونو ګڼل کیږي او له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچا اټکل شوې ده. راتلونکي 2 ساعته د بدخشان لپاره تر ټولو یخې شېبې دي. اسمان شین دی خو د تودوخه لوړه درجه پکې 2 ده او ټیټه منفي 14 ده. په بامیانو کې هم هوا داسې ده چې پیتاو ته هم چاره نه کیږي. اسمان شین دی ولې د تودوخه لوړه درجه 6 ده او ټیټه منفي 2 ده. د ګردیز خلک هم د ګرمۍ او ارمانجن دي. اسمان شین دی خو تودوخه پکې لوړه 14 او ټیټه منفی 1 ده. راتلونکي 2 ساعتونه به د کابل هوا هم اډوکو تلاره وکړي، که څه هم چې اسمان به شین وي خو تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 1. په هرات کې اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 4 ده. کندهار کې هم اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه به 3 ده. خو د نور ولایتونو سره د مزار شریف فرق کم دومره دی چې اسمان وریز ده، تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 8 ده. د موسم بیا د جلال آباد خپل ده، اسمان هم شین ده، تودوخه لوړه درجه 26 او ټیټه 11 ده. د بدخشان، بامیان، گردیز، غزنی او کابل ولایتونو اوسیدونکو د خپل ځان او ماشومان ډیر خیال ساتي او د ننګرهار، مزار، هرات او کندهار خلکو مزه کوي. الله مو شي.
له سحر ګل امیر سینه په مننه چې د هوا د حالات اټکلې واوروي او د غرض ک غواړي خبره سوي خبرونه یو ځل بیا ولولي یا واوري، نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې ازادي رادیو ټکی کام باندې موندلای شي. د روان خبرونی په راپورونو کې اوري چې ولسی جرګې نن د کابینې درې وزیران د دوی په غیاب کې استیزا کړل.
وزیر صاحب محترم مالیه، بعث وزیر باقی ماند، تصفان وزیر صاحب ترانسپورت و وزیر صاحب محترم معارف مورد تایید قرار نگرفت.
په داسې حال کې چې جمهور ریاست د وزیرانو له استیزا سره مخالفت ښودلی، د ولسي جرګې دا کار به د اجرایه او مقننه قوې ترمنځ اړیکو کې څه تاثیر ولري؟
که دا رښتیا سم نشي د روابط، نو په دې صورت کې بیا شاید تقاضا د دوی د حکومت دومره حتی ورسیږي چې دوی باید قوت پرېږدي.
په دې ارتباط د چارو له کارپوه سره بشپړه مرکه هم لرو. دا هم اوري چې د ماینونو لاړخه په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې کچه زیاته سوې ده. ملګري ملتونه دې برخې ته د نړیوالو زیاته پاملرنه غواړي.
Afghanistan has had been at the forefront of mine clearance for many years. The current conflict is affecting civilians far more severely.
La shad sarada tawtri khwali da mani pa irtibat da shad uchar wazarat da shpada surazani campaign pa da ham rapor laru. Pa nariwal masailu ki da Pakistan la gwadar bandar chakha da tijarati faalitunu da pranistilu pa irtibat rapor awrida laisi. سات څلور بجې او څه باندې 12 دقیقې تاسو زموږ غږ لازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې د افم په 3.15 صفه اوریدل کېدای شي. اوس هم راځو لومړی راپورت. لکه څنګه چې په کورونی خبرونو کې واردل، د افغانستان ولسی جرګې د کابینې دوه نور وزیران هم د دوی په غیاب کې سلب صلاحیت کړل. ټاکل شوی و چې د مالیه، پوهنې او ترانسپورت وزیران د ولسی جرګې د یکشنبې د ورځې په استیزایي غونډه کې ګډون وکړي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې غونډې ته حاضر نسول. په دغه غونډه کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی او د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش سلب صلاحیت سول، خو د مالیه وزیر کلیل حکیمی ته د بیا ځلې د اعتماد رای ورکړل سو. اجمل تورمان په دې موضوع راپور راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې په خپل دوهمې استیزایي غونډه کې د پوهنې او ترانسپورت وزیران سلب صلاحیت کړ. د دغې جرګې غړو د یکشنبې په ورځ د مالیې، پوهنې او ترانسپورت وزیرانو په غیاب کې د رایو صندوقونه کې خودل چې دوه وزیران سلب صلاحیت شول او یو وزیر د اعتماد رای خپل کړي. ټاکل شوی و چې د مالیې، پوهنې او ترانسپورت وزیران د ولسی جرګې د یکشنبې د ورځې په استیزایي غونډه کې ګډون وکړي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې غونډې ته حاضر نه شول. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له حکومت وغوښتل چې هغه وزیران چې سلب صلاحیت شوي دي، د هغوی پر ځای نوي وزیران د اعتماد د رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژني. دی وایي د پوهنې ښاغلی وزیر د استیزا په نتیجه کې 131 رایې خپلې کړې او سلب اعتماد شو. له حکومت نه غواړو چې د کوم وزیرانو پر ځای چې سلب صلاحیت شوي دي، نوي وزیران د اعتماد د رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته را وپیژني. د نن ورځې د استیزا په نتیجه کې د مالی وزیر په خپل ځای پات شو او د ترانسپورت وزیر هم تایید نشو. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش 150 د تایید رایې ترلاسه کړې، 122 رات، شپږ رایې سپینې او 15 باطلې. دغه شان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي 78 د تایید رایې ترلاسه کړې، 121 رات، دوه سپینې او 15 باطلې رایې، چې دواړه سلب صلاحیت شول. په ورته وخت کې د مالی وزیر اکلیل حکیمی پنځه اتیا د تایید رایې ترلاسه کړي، یو سل دولس رات، پنځه باطلې او دوه سپینې، چې د ولسی جرګې د غړو اعتماد خپل کړ او پر ځای پات شو. ولسی جرګې تیره ورځ د بهرنیو چارو د فایدامې او دغه شان د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزیران هم له دې امله چې د خپلې پراختیايي بودیجې اویا سلنه یې نه ده مصرف کړې استیضا او سلب صلاحیت کړ. جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې ولسمشر د کابینې د دریو وزیرانو د استیضا په غبرګون ویلي و چې په اوس کې د کابینې د غړو بدلول د هیواد په ګټه نه دي.
د اجمل تورمان راپور موریدی. په همدې حال کې د حقوقي چارو شمیر کارپوهان وایي د قانون له مخې ولسی جرګه د وزیرانو د څارنې او د هغوی د استیضا حق لري، خو ټینګار کوي چې د ولسی جرګې غړي باید د استیضا دلایل په سمه توګه روښانه کړي. د حقوقي او سیاسي چارو له کارپوه د کابل پوهنتون استاد ودیر صفی سره مې په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې دا ورڅخه وپوښتله چې آیا د ولسی جرګې دا اقدام لکه څرنګه چې حکومت وایي ماجه دی او که څنګه. ښاغلی صفی په ځواب کې وایي
او د اساسي قانون په اساس خبري حقوق ولسی جرګه د اجرایه قوې د اعمالو او کړنو نظارت په غاړه لري او تطبیق د قانون هم پرې غواړي، او هر کله که دوی ضعیف ویني په خپلو اجراتو کې هم د استجواب هم د استیضا لپاره غوښتلی شي، یعنی خلاف د قانون نه دی د عمل د ولسی جرګې چې دی توضیح ته او یا استجواب ته
غواړي. یعنی استاد، په نور ملکو کې حکومت دا توجیه کوي چې په نور ملکو کې د پراختیايي بودیجې د مصرف ستونزې، ولې وزیر په هیڅ وجه نه استیضا کیږي؟ دوی دغه مسله یادوي، واقعا داسې پروسه په نور ملکو کې ده؟
دا خبره حکومت ډېر وروسته کړې ده، په اوایلو کې چې دوی د ګزارشونو خپل د بودیجې ورکړل چا شل فیصد او چا دولس فیصد او دونه مصرف کړي وو، دوی خپله د ولسی جرګې سره حکومت همغږی شو. دا چې خارجي وادونه نشي کولی په دې مورد کې پرابلم لري، خارجي وادونه پوه شو، قانون پوه شو، کار پوه شو، جامعه پوه شو، پیشرفت پوه شو. دا چې افغانستان کې نه اجرا کیږي.
دلته بل موضوع چې حکومت یادی، هغه دا دی چې وکیلانو دا اسناد سم نه دي مطالعه کړي، یا هغه کم دلایل چې وزیران وړاندې کړي دي دا یې په سمه توګه نه دي مطالعه کړي. واقعا دا مشکل تاسو هم وینئ، فکر کوي دا مشکل سته کنه په پارلمان؟
دا خبره د تعامل وړ ده، او په مواد قانون اساسي کې هماغه د نوي ماده کې هم همدا شته چې استیضا او باید داسې په معقول او ښکاره دلایل واضح اوسي. دا چې که دوی پخوا د پارلماني امورو د وزارت دخوا نه د دوی د کارکردګي یعنی اجراات سم نه لیدلي، وکیلانو سم نه دي لوستي، دا وکیلان مکلف دي چې دې جواب هم ورکړي او ورته واضح کړي چې مطابق د همدغه ماده د قانون دوی وضاحت کړی او مطالعه کړی ده، او کدا ده چې صرف رایګیری پې کړی چې دا منو دا نه منو.
که وروستۍ پوښتنې ته راسو صافی صاحب، دا تقابل په ټولو کې د ولسی جرګې او د حکومت ترمنځ، فکر کوي دا به په ټولو کې څونه زیان وړي د حکومت او بلاخره خلکو لپاره به دې زیان څه وي؟
که دا رښتیا سم نه شي د روابط، نو په دې صورت کې بیا کېدلی شي چې نه یوازې مقننه قوه خپل آواز وباسي او د حکومت بېکفایته وګڼي، بلکې نورو هغه اشخاصو ته چې د حکومت سره رقابت لري یا اپوزیسیون دي یا نوی اپوزیسیون ایجادیږي او پوهیږي چې دوی حکومت کار نشي کولی، شاید تقاضا د دوی د حکومت دومره حتی ورسیږي چې دوی باید قوت پرېږدي او قدرت پرېږدي.
د حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صفی و چې د پارلمان له لوري د کابینې د وزیرانو د استیضا په ارتباط خپل نظر څرګندوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وسمځو یو بل مطلب ته، په افغانستان کې د پیښو په وړاندې د مبارزې عالی اداروي چې په هیواد کې د ماینونو او ناچاودو توکو له امله د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د دغه ادارې مسؤلین همداراز اندېښنه ښیي چې د ماینونو او ناچاودو توکو د له منځه وړلو په برخه کې له جدي مالي ستونزو سره مخ دي. تفصیل د محمد حدیث پر دې سپریپورت کې.
د پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې هره میاشت په منځنۍ کچه 122 ملکي وګړي د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو له کبله وژل کیږي. د دغه ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د یکشنبې په ورځ د ماین پاکۍ د پروګرام د بیا کتنې په غونډه کې اندېښنه وښوده چې د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو د چاودنې له کبله د ملکي وګړو مرګ ژوبله د تیرو کلونو په پرتله زیاته شوې ده. ښاغلي سیاس همداراز وویل چې دوی د ماین پاکۍ او ناچاودیدونکو توکو د له منځه وړلو په برخه کې جدی مالی ستونزو سره هم مخامخ دي.
پروګرام ماین پاکی افغانستان برای تطبیق
دی وی د افغانستان د ماین پاکی عملیاتي پروګرام له 2013 څخه تر 2023 کال پورې د مالی سرچینو له شدید کمښت سره مخامخ دی. د پیښو پر وړاندې د مبارزې علي اداره همداراز نامنی د ماین پاکی او ناچاودیدونکو توکو د لمنځوړلو په برخه کې جدي ستونزه بولي. د ښاغلي سیاس په خبره د 2013 کال تر دې دمه د ماین پاکی 212 کارکونکو کوتا مرګ ژوبلا وختی ده. د مسولینو د معلوماتو لمخې د بیلابیلو سازمانونو له هڅو سره سره لا هم د افغانستان په 295 ولسوالیو کې 22 کیلومتر مربع ځمکه په ماینونو او ناچاودیدونکو توکو پوښلې ده. که څه هم د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په اړه عامه پوهاوی ته د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړل شوی، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د دغه ګواښ په اړه د خلکو کم پوهاوی جدي ستونزه بلل کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په افغانستان کې د ماین او ناچاودیدونکو توکو موجودیت د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مایکل پاودن د ماین پاکۍ د پروګرام د بیا کتنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې دغه خطر د لمنځه وړلو لپاره خپلې مرستې زیاتې کړي. دی وایي که څه هم نړیوالې ټولنې او ډونرانو په دې برخه کې مرسته کړې، خو هغه څه چې زه غواړم نن ووایم هغه دا موضوع ده لکه څنګه چې دغه کار مشکل دی باید ضرورت ته په کتو پرې ډېره پانګونه وشي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د پروګرام د بیا کتنې غونډې ته د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په استول شوي پیغام کې هم ټینګار شوی و چې ټول اړوند بنسټونه باید د ماین او ناچاودیدونکو توکو د له منځه وړلو په برخه کې خپلې چارې همغږي او ګړندۍ کړي. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې د ماین او ناچاودیدونکو توکو له ګواښ سره مخامخ دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي چې نړیواله ټولنه باید د ماین او ناچاودو توکو د له منځه وړلو په برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. په دې اړه مو راپور واورېدی. دغه سازمان همداراز د طالبانو په ګډون له ټولو وسلوالو ډلو غواړي چې د ماین او ناچاودو توکو په وړاندې اقدامات وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د ځانګړي استازي له مرستیال مارک باودن سره لنډه مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د ماین او ناچاودیدونکو توکو د له منځه وړلو په برخه کې د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په اړه پوښتلې دي.
Thank you sir, please can you tell us about the mine danger
manana kamaya tas kawlay shi chi pa afghanistan ki da mine da guakhuno pa di barkha ki da mulgur milatuno da zanguro programuno aw da chi da gasunza sumra jiddi da west
yes well afghanistan has had been at the forefront of mine clearance for many years so at this stage the mine action program is dealing with the
but afghanistan la kaluno rai che da haga hewaduno da qatar pa sar ke de che da mainuno da almanzawdolo program pa ke amali ki gi us da maina o da na chawdidun ko to ko amali program la jidistun sara makhamakh de la ka sanga che da da program lumri 15 kala pai da rasidal da maluma shwa che aksar mainuna pa laru prato wa gsim ki de che las rasay war ta asan na de no la hamde kabala da gadan na mushkila ki gi us tolo khaw da prikra kre che په دې برخه کې باید اقدامات وشي. که څه هم نړیوال ټولنې او ډونرانو په دې برخه کې مرسته کړي، خو هغه څه چې زه غواړم دلته وایم هغه دا چې د مشکل لویواله او ضرورت ته په کتو باید په دې برخه کې پنګونه وشي.
They also need to recognize they may need to put more money into this.
Yeah, you have mentioned that all parties agree in this regard including Taliban.
بله، تاسو یاد ونه وکړه چې ټولې خواوې د ماین او ناچاودیدونکو توکو د لمنځوړلو په برخه کې د اقداماتو په اړه موافق دي. طالبان او نورې ډلې هم په دې کې شامل دي.
That's right. The important thing about the mine action.
بلې مهمه خبره ده چې د ماین او ناچاودیدونکو توکو د لمنځوړلو په برخه کې اقداماتو ته د طالبانو نورو ډلو لورې د بشرپالنې د اقداماتو په سترګه کتل کیږي او ټول له دې بهیر څخه ملاتړ کوي. نو بنا د ماین اکشن پروګرام په برخه کې خان نشته. نو ځکه نړیواله ټولنه باید په پیاوړي شکل ترې ملاتړ وکړي.
Should support them strongly.
Last question, what do you think the current
د روسي پښتنې په توګه آیا په افغانستان کې
روانې جګړې د ماین او ناچاودیدونکو توکو د له منځه وړلو پر لړۍ څه اغېز نه دی کړی؟
Well, the current conflict is affecting civilians far more severely.
روانې جګړې تر ډېره په افغانستان کې ملکی خلک اغېزمن کړي. هر کال چې موږ ګورو د جګړو له کبله ډېر تاوان په بیلابیلو ځایونو کې ملکی وګړو ته رسیږي، او البته چې جګړه د ماین اکشن پروګرام هم بد اغېز لرلی شي.
Because this also creates difficulties for the mine action work.
مارک باودن په کابل کې د یونما مرستیالو چې د ازادي رادیو سره مرکه کوله.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نه سمون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
او سم ورجو د شذو په ارتباط یو راپور ته د افغانستان د شذو چار وزارت د شذو پوړاندې د زور زیاتی د منې د نړیوال ورز په مناسبت شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د دې وزارت مسولین وایي د کمپاین په ورځو کې به خلکو ته د شذو د حقونو په اړه په مرکز او ولایتونو کې د عامه پوهاوی پروګرامونه جاری وي. دوی د شذو د حقونو په برخه کې د دینی عالمانو تبلیغات مهمه ګڼل. د حج او اوقافو وزارت ژمنه وکړه چې دینی عالمان به د کمپاین له پروګرام سره پورا مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې که څه هم د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی پیښې د تیر کال په پرتله کمې شوې، خو بڼه یې ناوړه او قهرجنه شوې ده. دا خبره د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې غونډه کې وکړه.
زور زیاتی ډیر نه بلکې کچه یې ټیټه شوې ده. خلک او ښځې توانېدلې چې عدالت وغواړي او پیښې له ارګانونو او رسنیو سره شریکې کړي. د همدې له امله موږ د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټول هیواد کې 600 قضیې لرلې. په دې شمېرې خوښ نه یو، هسې کوو چې کمې کړو او له منځه یې یوسو.
د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په مرکز او ولایتونو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په مقصد د عامه پوهاوي 14 ورځنی کمپاین هم پیل کړ. د دغه وزارت مسؤلینو وویل چې په زور او کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د دوی ورکول، ښځې او نجونه شاقه کارونو ته اړ ایستل، د دوی وهل ټکول، له زده کړو بې برخې کول او داسې نور هغه څه دي چې د هیواد په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې ورسره مخې دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د دوی مرکزی او ولایتي دفترونه هم هر کال له ښځو سره د زور زیاتی په سلګونو قضیې ثبتوي او راپور یې د حکومت اړوندو ارګانونو ته سپاري. د ښځو چارو د وزارت مرستیال مرمن وردک د ښځو د حقونو د پیژندګلوۍ لپاره د دینی عالمانو تبلیغ غوره وګاڼه او د حج او اوقافو له وزارت څخه یې هیله وکړه چې دینی عالمانو ته دنده وسپاري چې د ښځو حقونه د اسلام د احکامو له مخې خلکو ته تشریح کړي. په یاد غونډه کې د حج او اوقافو وزارت مرستیال داعی الحق عابد ژمنه وکړه چې د دې کمپاین له پرمخ بیولو سره به مرسته وکړي.
د ښځو پر وړاندې زور زیاتی د اسلام له نظره حرام دی. د حج او اوقافو وزارت د دینی مسؤلیت له مخې چې لري هڅه کوو چې د دینی علماو له لارې دغه ستونزه کمه کړو.
د نظیفه جلالی په نامه یوې پیغلې هم چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ښځو سره تاوتریخوالی وغانده او دا عملی د بشري، اسلامي او مدني قوانینو او اصولو خلاف وګاڼه. مسؤلینو له ښځو سره د زور زیاتی لاملونه له قانون څخه د خلکو بېخبري، د ټولنې او کورنیو ځینې ناوړه دودونه، بېوزلي او داسې نورې ناخوالې په ګوته کړې. سره له دې چې حکومت او د ښځو د حقونو په لسګونو کورنۍ او بهرنۍ ملاتړې مؤسسې په دې برخه کې فعالیت کوي، خو بیا هم په ځینو ځایونو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی ځینې بوږنوونکې پیښې تکرارېږي. افغان چارواکي وایي د ښځو د حقونو خوندیتوب د دوی په لومړیتوبونو کې دی. د همدې هڅو په لړ کې تېره اونۍ ولسي جرګې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم تصویب کړ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستان وسم وار رسیدلې تاسو جنو اس ام اسونه ته چې د افغان بیسم د تاسو اتل اس مریل لاري مو ازادي رادیو ته راستولې حامد ستانګزی له لوګر لیکي د وزیرانو استیزا نور وزیران د ته هڅوي چې خپل پرختي بودیجې پر وخت مصرف کړي. محمد قاسم ځواک وایي لشکرګاه کې ترافیکي بنظمي زیاتې شوي او ترافیکي مقررات نه مراد کیږي. شفیع الله کندهار وایي د ازادي او مشال راډیو خبرونې له بل سره ګډیږي او په سمه توګه نه اورېدل کیږي. ساسو شکایت مو ترلاسه کړي. نظر محمد حنفی ګیله کړي چې میسیجونه نه لوستل کیږي. او ځیرک له هلمند وایي چې سهارګل امیرزی هر وخت د هوا حالات وړاندې کړي. له دې سره ورسېدل د خبرونې دوهمې نیمه ته ساعت څلور نیم بجې سولې یو بیا رحمت الله افغان او د مهمو لنډو خبرونو سره.
د افغانستان ولسی جرګې د مالی وزیر ته په غیاب کې د باور خو د پوهنې او ترانسپورت وزیرانو ته د عدم اعتماد رای ورکړې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سرپرستو ادارو لپاره د وړ او تجربه کارو کسانو په دندو د ګمارنې لپاره خبرې روانې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبه د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. د هلمند سیمه چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 5 نور ټپیان دي. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د عراق په شمال کې د کردانو د محلي حکومت امنیتي ځواکونو د عربانو ګڼ کورونه نړولي دي. د روسیې د مشرانو جرګې او پلاوی به له نن څخه د ایران دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړي. او په بلغاریا کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې رای اچونه پیل شوې ده.
افغان ورزشکاران د سوکوهنې نړیوالو لوبو کې د ګډون په هدف نن روسیې ته ځي. د سوکوهنې فدراسیون غړي وحید حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې درې افغان لوبغاړي او درې تنه هیاتان ګډون کوي.
تمه ده نن څلور بجې د افغانستان د سوکوهنې ملي ټیم روسیې ته لاړ شي. د دغه سفر هدف د سوکوهنې په نړیوالو لوبو کې ګډون کول دي.
ښاغلی حمیدی وویل چې په دغو لوبو کې به له سلو څخه زیات هیوادونه ګډون وکړي. د معلوماتو له مخې دغه لوبې به د نومبر له 14 نیټې څخه تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. د مویتای په نړیوالو لوبو کې د ګډون په هدف د افغانستان د مویتای ټیم چمتواله دوام لري. د افغانستان د مویتای فدراسیون مرستیال جمیل محمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوبو کې به 12 افغان لوبغاړي ګډون وکړي.
دا نړیوالې لوبې دي چې غوره سیری ټاکل کیږي. د 2018 کال لوبو لپاره زموږ چمتواله دوام لري او هیله ده چې لوبې ښه ترسره شي.
ښاغلی محمدی وویل چې دغه لوبې د روسیې په غازان ښار کې ترسره کیږي او د نړۍ سل هیوادونه پکې ګډون کوي. د معلوماتو له مخې دغه لوبې د نومبر له 16 نیټې څخه تر 28 نیټې پورې دوام کوي. او وروسته خبر دا چې تمه ده راتلونکې اونۍ د لومړي ځل لپاره په کابل کې د لوی عمر لرونکو د بایسکل ځغلونې لوبې پیل شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبو هدف د بایسکل ځغلونې د لوبو پرمختګ دی. صادقي وایي چې په دغه لوبو کې له څلوېښت څخه نیولې تر شپېته کلن پورې بایسکل ځغلونکي ګډون کولی شي.
له عباد الله حنانسی نمو د افغانستان مهم سپورتي خبرونه واوریدل. باید وایم چې نن د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه هم ده. د لوبې لومړۍ نیمایي پای ته رسیدلې ده او د اوس لپاره هیڅ کوم ټیم په دې باندې نه دی توانېدلی چې ګول ووهي. د سپورت له نړۍ څخه بیا هم ځو د راپورونو دوام ته. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د ژمي پر رسیدو سره به د وسلوالو طالبانو جنګي روحیه ډېره ضعیفه سي. همدارنګه د دغې ډلې په وسلوالو بریدونو کې هم کموالی راځي. دا خبره د کندوز د والي ویاند ازادي راډیو ته کړې ده. نوموړي دغه ورځ ویلي دی چې د کندوز په ځینو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو پلان تر لاس لاندې دی. له سیمې اجمل آریان راپور راکوي.
د ژمی په موسم کې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې کموالی راځي. د کندوز د والي ویان سید محمود دانش د دغه مطلب په بیانولو سره زیاته کړه چې د ژمی پر رسیدو سره به د وسلوالو مخالفانو بریدونه ډیر کم شي، ځکه د زیات شمیر کلو اکمالاتي لارې د وروښتونو له کبله بندیږي. همدارنګه د سړې هوا له کبله وسلوال طالبان نشي کولی چې له یوې سیمې بلې سیمې ته شپه او ورځ تګ راتګ وکړي. د ښاغلي دانش د خبرو پر بنسټ چې وسلوال مخالفان د ژمي په موسم کې د راتلونکي کال د عملیاتونو لپاره پلانونه او چمتووالی نیسي.
ای فصل سرما بر اونا هم چانس میده که تا اونا خود را آماده بکنن از لحاظ
د ژمي موسم د طالبانو لپاره هم یو چانس دی او په ژمي کې دوی د راتلونکي کال لپاره د خپل پلانونه او پروګرامونه جوړوي، ځکه هر کال طالبان نوي تکتیکونه لري. لکه سږ کال دوی د عمري عملیات درلود چې هغه ناکامه شو. نوموړی زیاتوي چې اوس مهال د امنیتي او دفاعي ارګانونو چارواکي د ژمنیو عملیاتو پر پلانونو کار کوي او ډېر ژر به د کندز په کچه د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ستر پوځي عملیات پیل شي.
برنامه عملیاتي را قلوردوی 209 شاهین در زون
په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو او په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د ژمنیو عملیاتو پر پلانونو کار کوي، ځکه د ژمي موسم د طالبانو د ځپلو لپاره یو ډیر ښه موسم دی. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تنغړی امرالدین ولی هم وایي چې د ژمي په رارسېدو سره به په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې په ډېره پیمانه کموالی راشي. ښاغلی ولی زیاتوي چې د ژمي موسم د دولت لپاره ډېر ښه فرصت دی څو په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پرله پسې تصفیې عملیاتونه پیل کړي او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې آزادې کړي.
فصل سردی یا در زمستان واقعا کې مخالفین حکومت یا طالبا اونا ضعیف میشن.
د ژمي په موسم کې د طالبانو په بریدونو کې ډېر کموالی راځي او د ژمي موسم د دولت لپاره یو ښه چانس دی چې د طالبانو پر وړاندې تصفیې عملیاتونه پیل کړي، او که چیرې دولت خپل عملیاتونه پیل نه کړي نو په راتلونکي کال کې به بیا هم کندز د جګړې ډګر وي.
همونطور فاجعه هایی که در تابستان ها بودیم خاد می باشیم.
نوموړی خبرداری ورکوي که چیرې دولت د ژمي په موسم کې د طالبانو پر وړاندې جدي پوځي عملیاتونه پیل نه کړي نو ښایي وسلوال مخالفان په راتلونکي کال کې د نوي تکتیکونو او پلانونو سره په سیمه کې خونړې جګړې پیل کړي. دغه چارواکي په داسې حال کې د ژمي په موسم کې د طالبانو د بریدونو د کموالي وړاندوینه کوي چې اوس مهال وسلوال مخالفان د کندز مرکز اړوند سیمو کې، همدارنګه د دې ولایت د ولسوالیو په ډېرو برخو کې فعال شتون لري او وخت ناوخت د دولتي ځواکونو پر پوستو باندې بریدونه کوي. او تېر ژمی هم وسلوالو مخالفانو د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې خپل بریدونه درلودل. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پا سیمه ایزو مسائلو که دا لرو چی دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلی دی چی دا گوادر بندر دلاری لنره سر تجارت پیل که دوت خبه نه یوازی پاکستان او چین تا گتوی، بلکه افغانستان او دا منزنه یسیا نور هیوادون به هم دا گوادر بندر للاری لنره سر وصل سی. دا ازادی رادیو دا مشال سنگ خبریال ایوب ترین پا دیاره راپور را کوی.
د ګوادر بندر څخه د چین په کومک په تجارتي شانو بار لومړی بیړۍ د روانولو په اړه یوه درانه دستوره په ګوادر کې وسوه. په دستوره کې د پاکستان لومړی وزیر میاں نواز شریف، د فوج مشر جنرال راید شریف، په پاکستان کې د چین د سفیر تر څنګ په ګڼ شمېر کې فوجي انتظامی چارواکو او عوامي نمایندګانو ګډون وکړي. و دستوره ته په خپله وینا کې د پاکستان لومړی وزیر میاں نواز شریف وویل چې د چین پاکستان اقتصادی راداری یا لوی لارې څخه به نه یوازې دغه دواړه هیوادونه ګټه اخلي، بلکې د تجارت لپاره به افغانستان او د منځنۍ ایشیا هیوادونه هم د ګوادر بندر د لارې د نړۍ سره وصل سي.
Afghan brothers, we have constructed the central trade corridor through FATA, whereas the traditional routes through Khyber Pass and Chaman have also been.
شغلی نواز شریف وای چې د افغانستان ورونډ لپاره موږ مرکزی لارې پراخو. دغه به د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او چمن د لارې تیریږي. دغه ډول په بلوچستان کې اقتصادي الوزلو د پیل کولو لپاره حکومت د فری ټریډ مرکز د جوړولو منظوري ورکړې ده. د دې مقصد لپاره مځکه هم ټاکلې ده چې ګټه به یوه ټول هیواد ته رسیږي، بیا په خاصه توګه وروستو شاتو سیمو ته. د ګوادر د پرمختیا په اړه نواز شریف وویل چې مرکزی حکومت په ګوادر کې د 80 بلیارد روپۍ په مصرف بیلابیل پروژې پیل کړې دي. دغه ډول به د 300 میگا واټ برېښنا تولیدونکي بجلیګر هم ژر په ګوادر کې تیار سي. هغه زیاته کړه چې د ژوب ډېر اسماعیل خان سړک د پراخولو کار په چټکۍ سره روان دی چې له امله به په سیمه کې د خلکو لپاره د روزګار نوې اسانتیاوې پیدا سي. نوموړي د بلوچستان د حکومت ستاینه وکړه او وویل چې صوبایي حکومت د سی پیک منصوبې د کامیابۍ لپاره ډېر زیار ایستلی دی. دغه ډول د فوج مشر جنرال راین شریف هم د دغه پروژې د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي چې د منلو وړ دي. وروسته لومړي وزیر د تجارتي بیړۍ د روانولو پرانیسته وکړه. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان هم موجود وو. د دې څخه مخه په پاکستان کې د چین سفیر سن وی ډونګ وویل چې د سی پیک پروژې لاندې د پاکستان ټولې برخې به د سړکانو د لارې د یو بل سره نورې نږدې سي. هغه زیاته کړه چې د کاشغر څخه د کنټینرانو کاروان د پاکستان د ټولو صوبو څخه د تیرېدو وروسته و ګوادر ته رسېدلی وو او نن ګوادر د نړۍ په هغه بندرونو کې ورګډېږي چیرې چې درانه کنټینران بارېږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
بله دوستانو، له همدې سره د دې پروګرام خبری برخه پای ته رسیږي. په پاتې شیبو کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام اوریدل مه هیروئ. تر بیا مو په لاس پرم.
ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ او لخپل کورنوي سره یو ځای وسی. دا د بیا هم د تاسې ورکوښو عزیزانو او دوستانو لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، ازادي رادیو تل هڅه کړې ده چې تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په پلټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي او ډیر کله د ازادي رادیو د لارې نه د تاسو ورکوښو عزیزانو او دوستان پیدا شوي دي چې له خپل کورونو سره یو ځای شوي دي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او په خپل تلیفوني پیغام کې لاوریدونکو څخه هیله کړې ده چې د ازادي رادیو اوریدونکو پریږدي چې خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي او دوی ته بې ځایه تلیفونونه ونه کړي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګران دوستانو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د یادونې وړ ده چې د ازادي رادیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي او دغو دوستانو ازادي رادیو ته په وار وار تلیفون کړی دی او له موږ څخه یې مننه کړې ده. موږ هم له دوی څخه مننه کوو چې ازادي رادیو ته یې بیرته خبر ورکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې د پروګرام په پیل کې یو ګران ورور په نامه د ګلاغا مظلوم یار موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورک شوي په هکله چې سلیم نومیږي معلومات خپاره شوي دي او له موږ څخه هیله کړې ده چې دغه تلیفوني پیغام بیرته ورته واورو. اول به د دغه ګران ورور ګلاغا مظلوم یار تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د سلیم په هکله معلومات دي. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
حکمت الله هجران هم لشکل غزمینه دلت نفر په نامه جدی محمد سلیم ده او داد میدان ده ولایت او دلت موږ سرستا او موږ پر معلومات لرو نو که هر چا خپل کېږي یا دوست یا قریبي د مهربانۍ له مخې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسه. تلیفون شماره ده 0 3 3 3 5 3 9 9. دا سلیم دا نفر زه محمد سلیم نمیگه او دا دی میدان دا ولایت او اغا دا لگو عصبی تکلیف هم لری او وقتی تا وقت ایران که هم تیر کردن که هر تو که قریبی یا دوست یا اخفلوان سو که
نو د مهرباني له مخې په لاندې شماره تماس ونیسئ چې هر وخت فعال شماره ده 0304 35 350 290. موږ فریده په حق له باندې ټول معلومات ورکړو.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اورور دا تلیفوني پیغام مو تاسو ته خبر کړ. محترم ګل آغا مظلومیار ته د یادونې وړ ده چې کولای شي له دغه ګران اورور سره تلیفوني تماس ونیسي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې پروګرام په ازادي راډیو کې ونه ورئ، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بله، د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټول سلامونه وایم. زه اسماعیل سوزانی د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. هیله کوم یو ګران یو ادوالو ما زبروي د ازادي راډیو خبرونه زه چې دا ورځ شوې ځان خبرونه ما زبروي چې معنا د پیر د خپل ځان بده کې او تاسو ما د معنا زبروي چې تاسو سره د مسره دی یا تاسو خپلوان مستر دی یا په دغه لمر باندې مستر څنګه وي تیر ته زغوي رقبن هله کوم مې زغوي.
بلی، السلام علیکم. زما اسمه یوسف زابل ولایت اوسیدونکو کوم مزمو یو قریب دی سی کریم دی میړي د دوه کار کې دی چې ورته کوي څو په اړه معلومات لري. بده شمه را دي مونږ ته زنګ وي پر اویا شپږشپېته څلوراتیا وسو یو شپېته.
زما احمد زار د زابل ولایت اوسیدونکو کوم زما یو راره ده باران میږي تقریبا شپږ کاله کیږي لکور سره نظر کتره ایتند. نو کار مسلمان ورور ته د په حق معلومات لطفاً دی ودی شمیرې ته زنګ وي 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. خپل شمیرې یو ځل بیا ټول اوریدونکو ته تکراروم 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15.
السلام. هلو، السلام علیکم. زه محمد اسد د کابل ولایت د فرضي ولسوالۍ نه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته پیغام استوم. زما یو محمد خنغانو میږي د قندار ولایت کې اوسېدو. اشپزي او د دمو دوای کاروبار وو. د اطلسم دروزي نه دی خو نادره کړي چې چاته پته وي د ملي یاد ژوندې کولای شي موږ ته معلومات راکړي. تلیفون شمیره مې ده 0 اویا 1 اتیا 2 اتیا 3 9 اتیا. السلام علیکم.
درمن والا د کیسو د سوالي اما پالو کا حافظي د اورود د یو د لوګي د تاسو سره د اچا ته جامان مهدي په دغه شماره د مستان وي سفر و 2 18 2 5 15.
الو، السلام علیکم. ما یو اورور دی نیمه مرخان مشهور په مشهد تلور کال کیږي د کندهار ولایت د نیمه ځخه نظر کسو دي چې هر څو سره معلومات لري په دا چې موږ مې دغه نه سره تماس ونیو چې پراوی تاسو سره شته نه سره درو سرویس.
هلو، سلام علیکم. زه د نشیر د ولایت غلاینه د غادس ولسوالۍ د خلچین څخه زحمت تر کوم. زما یو زید د دوهم کان کې چې ورسېده هر څړې چې یا د مار دی د ژوند دراس لري په دغه شماره دی زنګ ووي 0 2 2 0 0 5 8 2 9. والسلام در هغه ځای دی چې یم جهان مننه. السلام.
السلام علیکم. عبدالغنی هم د پکتیا ولایت نه زما یو تر نظره که د نن یې ظفر د کچاتې په هکله معلومات یې د اسلامي انساني خواخوږۍ له مخې دي. مونږ سره په دې شمېره تماس ونیسي او خپله حلاله شیرني دې ملاسته کړي. د نن یې ظفر د کچاتې په هکله معلومات یې 8 کاله کېږي چې نظره که ده. د ټلیفون شمېره ده 0 5 0 4 4 9 9. ټلیفون شمېره یوه دی 0 5 0 4 4 9 9. والسلام و احترام ډېره مننه.
زما یو ورور ده د زابل د ولایت کسوري د ولسوالۍ د ملزو له کلي اوسېدونکی ده. یو څلوېښت کاله کېږي چې نادرکه ده، خو فعلاً په حیدرآباد یا په کراچي کې کار کوي. که څوک معلومات لري نو ازادي و رادیو ته دې زنګ ووهي. مننه.
السلام علیکم، زما نوم محمد ګل دی، زه د بلوچستان د کوټې خبرې کوم. زما یو ورور دی، تقریبا دا دوه کاله کېږي نادرکه دی، او نوم یې رحمت ګل دی، د سیان هلک دی. هر چا سره که معلومات دي ما سره دې به دا شماره تماس ونیسي. 0-0-0-3-1-3-0-8-8-9-9-5-5-1 شماره یو پلا بیا تکرار کوم. 0-3-0-0-8-8-9-9-5-5-1
السلام علیکم، زابل ستار د زابل د ولایت څخه یو پیغام در پرېږدم. دوه نفر د زابل د ولایت څخه د سوجان زامن دي، 14 کاله عمر لري، چې هغه د کور څخه نادرکه شوي دي. د افغانستان د ټول ولس څخه دغه هیله لرو چې 12 ورځې کې د افغانستان د ټول ولس دا هیله لرو چې په هر ځای کې و هغه شمارې ته چې 0-2-0-0-2-2-2 نه په دې شمارې ته زنګ ووهي. 0-5-9-5-9.
السلام علیکم، زه نعمت الله یم د ننګرهار نه. زما یو ورور دی په پاکستان کې پېښور کې ورک شوی دی، او 10 کاله عمر لري، او ظهیر الله یې نوم دی. که چاته معلومات دي په پاکستان کې افغانستان کې نو ما ته په دې تلیفون لیکل وکړي. 0-8-3-9-5-9-9 کور دې ورسره ووهي، بدل بیا د نمبر وایم. 0-8-3-9-5-9-9
بل. السلام علیکم، زه شهر احمد کندهار څخه خبره کوم. زما پلار د 8 میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته کې پاتې یې یا معلومات یې نشانې یې غوږونه یې سترګې عصابي تکلیف لري، په پښه معیوبه دی. د ټلیفون شمېره 0-70-22-22-1 یو ځل بیا 0-70-22-22-1 نو زما د ګرانو اورېدونکو څخه په ډېر درنښت هیله کوم چې معلومات چاته نه وي او ناکې زنګونه دي. یو مسلمان ته هم نه، یوازې ما ته نه، هر مسلمان ته. وسلام ته احترام.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د بلوچستان د پشین کلي ډف خاندي د امانه څخه خبره کوم. نموز ولا د ازادي روډو سیکنانم ډېر زیات خوشحاله یو، خو بیا د تل په څیر بیا پیغام ریکارډوم. ما د تروریزم نیمیږي چې نیمه د ورور نیم چدي لاله دي، د دنم د دوه نیمیږي. نو دا 15 کاله شل کال کېږي چې ورک دي. ولا بس مور پلار په دغه ارمانو کې مړسلو، نو ورونو خوندله په دغه ارمان کې شرا بشي. نو که بیا هم د زما اواز اورېده که چې ازادي روډو ډېره دنیا اوري، او که د زما اواز اوري دا دو د خامخا په دا شمېره ما ته تلیفون وکړي. شمېره ده 0-3-1-0-8-0-1-8-9-0 یعنی 0-3-1-0 بیا 0-8-9-0. بس د ازادي رډو زنده‌باد پیغام د نشرېدې پیله تل ازادي رډو زنده‌باد. مننه.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت پنجوړی دولو سوالیم. ما ورور دی، دوه کال کېږي چې ورک شوی دی، نادرکه دی. د انتخاباتو هیڅ نادرکه دی، هر ځای کې زموږ غږ اوري، زنګ راوي هر ځای کې، یعنی په دغه شمېره زنګ راوي. 0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-
تاچا
د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 15.
ازادي رادیو
زنگ نیولی دی وره اول سلامونه وایم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو ته زما سلام دې ورسېږي. دوهم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ ته مې زنګ وهلی دی. زما یو زوی ورک دی دا تقریبا اووه میاشتې اته میاشتې کېږي ناده راغی د کوره څخه د انارګل په نامه دی. برادره که دغه ما ته دغه پیغام نشر کوي په ازادۍ راډیو کې مننه به یي. وسلام.
کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ زما یو انډیوال دی چې د کندهار ولایت د ارغسان د ولسوالۍ د شنه نري د سیمې اوسېدونکی دی. نوم یې عصمت الله دی. د پلار نوم یې بادر خان دی. دوی د نوم څخه تقریبا شپږ کاله مخکې ورک شوی دی. هر مسلمان ته د ده مبارک کي معلومات وي. د مسلمانۍ د مخې دین مشترک ته دي شمېره علي کوي چې صفر یو یا سل شپږ اتیا څلور اتیا. یو ځل یې بیا تکراروم. صفر یو یا سل شپږ اتیا څلور اتیا. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. وسلام.
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست جمعه خان میری تقریبا دوه ویس کاله کېږي چې له کوره نادرکه تر ایتم ده. د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د فرلیز د جموزو اوسېدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په هکله معلومات وي. کوچني بچیان یې پاته دي، ښځه یې پاته ده، ورونه او قریبان یې پاته دي. دوه ویس کاله کېږي له کوره نادرک. نو د کار مسلمان ورور ته د جمعه خان په هکله معلومات وي لطفاً دې د شمېرې ته زنګ ووهي. صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. تکراروم. صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. وسلام. ستاسې کشر ورور کاري عبدالسلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالۍ دای چوپان. وسلام.
زه ګلالۍ د جنګل سرالزي سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی، په غني مشهوره دی. د پلار نوم یې ګل محمد دی. دا اووه کاله کېږي د کوره وتلی دی، نادرکه دی، هېڅ حال احوال یې نشته. که چېرې دی زما غږ اوري یا بل چا ته معلومات وي یا په کوم جیل کې یا محبس کې زندان کې دی بنجي دی، زموږ سره دې په دې لمبر رابطه ونیسي. صفر صفر د نوي درې سوه اته اته دوه پنځه دوه پنځه نه دوه پر دې لمبر زما سره رابطه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم ضیاالحق محمد ابراهیم دی. د کندهار ولایت د کنډلی ولسوالۍ د زلخان له کلي څخه مې تماس نیولی دی. زما یو ورور دی چې شیخالحق نومیږي. د څلورم کال دی چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. نه د مړۍ درکه او نه د ژوند او نه د ژوند درکه. که هر څه که هر څه فعاله معلومات لري یا دوی خپله دا اعلان اوري تقریبا شری نور کول کېږي. نو د ټلیفون په دغه شپېرو کې زموږ سره تماس کړی دی که دوی خپله دا اعلان اوري یا یو هر څه فعاله معلومات لري. صفر اووه سوه دوه نوي اووه پنځوس اتلس. د ټلیفون شمېره یو ځل یې کړه صفر اووه سوه دوه نوي اووه پنځوس اتلس. د ټلیفون بله شمېره ده صفر اویا اووه اتیا اوولس اووه سوه اووه ویشت.
زه محمد افغان د زابل ولایت ستاسو سره د ټلیفون پر کار کوم. ما یو زمانا زوی ورک ده. بلادي مینې زه هر چا ته چې پته وي په دغه شمېرې دي نو څه معلومات راځي. صفر اووه سوه نهه سوه اته اتیا شپږ سوه درې څلوېښت. د شمېرې تکرار. صفر اووه سوه نهه سوه اته اتیا شپږ سوه درې څلوېښت. یو جان مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو وارې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې اړه چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وا منګوله وخت در شری.
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1206 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 5.